کار رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د شنبه ورځ ده او د 1395 هجری شمسی کال د وری اومه ده چې 2016 میلادي کال د مارچ د 28 نیټې سره برابرېږي. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان باید په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پاکستان ته په سفر تللی دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه والي هوډ کړی دی. او د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د امریکایي ځواکونو په برید کې د اسلامي دولت د ډلې د مالي وزیر وژل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ د پاکستان د قبایلي علاقو د سیاسي اتحاد غړي په قبایلو کې د رواني امنیتي وضعیت په باب د بحث لپاره ونډه کوي. د ترکیې هغه دوه مشهور ژورنالیستان چې په غداري تورن شوي په محکمه کې پرون حاضر شو، او په دې هفته کې حواناته د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر نه وروسته له مسکو سره وزدان دیکنه زیاته شوې، شاید چې له کیوبا سره د روسیې 500 کلن نږدې او ځانګړي انډیوالي پای ته ورسیږي. خلومله به حسیب الکوزه تاسو ته د دې سات خبرونه درووري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان باید په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د سولې د شورا د دارالانشا مشر محمد ایوب رفیقی پرون ویل چې پاکستان د سولې په مذاکراتو کې همکاري ونه کړي، نو د سولې د مذاکرات لپاره باید نورې لارې چارې ولټول سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پاکستان ته په سفر تللی دی او د گاونډي هیواد پاکستان سره د دوړخي جوړیکو پر شوالي خبري کړي دي. ښاغلی روحانی د پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې هوډ وکړي چې د ایران پر ضد بندیزونو د لری کېدو په صورت کې به اوس ایران د پاکستان سره تجارتي، امنیتي او د انرژي په برخه کې همکاري زیاتی کړي. روحانی پرون د جمعې پر ورځ اسلام آباد ته د یو دوه ورځني سفر په لړ کې ورسېدی. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر پرون د جمعې په ورځ ویل چې امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې د مالیه وزیر مصطفی القدولي چې د دې ډلې د باندنو اړیکو مسؤل هم ووژلې دي. ښاغلی کارټر ویل چې موږ په سیستماتیک ډول د اسلامي دولت د ډلې کابینه له منځه وړو. ښاغلی کارټر دا ونه ویل چې قدولي چې د حاجي ایمان په نامه مشهور دی په عراق کې وژل شوی دی او که په سوریه کې نه. دا ویل چې هغه په ځمکنیو عملیاتو کې وژل شوی دی او کپاوی برید کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د چارواکو له قوله قدولي په فعال توګه هڅه کوله چې په لویدیس کې حمله وکړي. دغه مامورین وایي چې قدولي به بهرنیو جګړه مارانو ته پیسې ورکولې چې د رواني اونۍ د بروسلز په څیر تورستي بریدونه وکړي. د بلجیم چارواکي وایي چې په بروسلز کې د توریزم ضد په عملیاتو کې درې تنه نیولي دي. چارواکي وایي چې نوي کسان یې د پنجشنبې د ورځې د ګرفتاري وروسته نیولي دي. د پنجشنبې د ورځې په عملیاتو کې یو فرانسوي کس په پاریس کې ونیول شو چې ویل کېږي د یوې نوې حملې نیت یې درلود. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری پرون د جمعې په ورځ بروسلز ته ولاړی چې د بلجیم او اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. ښاغلی کیری وویل چې امریکا او د ایتلاف ملګري هیوادونه یې تراګورو ته یو پیغام لري او هغه دا چې موږ به ونه ویریږو، موږ به د لا زیاتې قوي ارادې او قوت سره ستاسو مقابله وکړو او تر هغه به آرامه کښېننو چې ستاسو بزدلانه او منفي افکار مو د نړۍ څخه ختم کړي نه وي. د بروسلز په تورستي بریدونو کې د دیشو څخه زیات کسان وژل شول. یوه جګ پوړي امریکایي مامور دا تایید کړې ده چې په وژل شویو کسانو کې دوه تنه امریکایان هم شامل دي. د کاسوو ولسمشر عاطفه یحیی آغا وایي چې هیواد یې هلې ځلې زیاتې کړي دي چې خپل هغه اتباع ونیسي چې د اسلامي دولت په ځواکونو کې په عراق او سوریه کې جګړه کړې ده. هغې د امریکا غږ د البانیې څانګې ته په یو ځانګړي مرکې کې وویل چې تیر کال 14 تنه د کاسوو اتباع د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شوي وو او 6 کال تر اوسه پورې تازه کاسوویان د دې ډلې سره یوځای سوي نه دي. نوموړي وویل چې کاسوو په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې منظم پوځي عملیات کوي، او دا چې څو تنې چې یو وخت یې د اسلامي دولت سره لاس یو کړی ونیولي دي. د یادونې وړ ده چې د بالکان هیوادونو د لویدیځو سیمو څخه په سلګونو ځوانان په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې سره یوځای سوي دي، چې د کاسوو د کورنیو چارو د وزارت له قوله 360 تنه د کاسوو او البانیا اتباع دي او شاوخوا 80 تنه تر اوسه پورې په سوریه کې وژل سوي دي. د ترکیه پوځي چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر بم په برید کې 3 ترکیه عسکر وژل سوي دي. پوځ وایي چې برید کې 24 سرتیري ټپیان سوي هم دي. پوځ د برید پر د کوردانو د کارګر پر ګوند راچی. ترکیه ویلي دي چې د تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې کله چې د پی کی کی یا کارګر ګوند او د ترکیه د حکومت ترمنځ اور بند مات شوی دی، تر اوسه پورې د زرو څخه زیات یاغیان وژل سوي دي. ولسمشر رجب طیب اردوان وایي چې په دې لړ کې د ترکیې 300 سرتیري هم وژل سوي دي، خو د کردانو طرفدار اپوزیسیون بیا وایي چې په سلګونو ملکیان هم وژل سوي. د کردانو د کارګر ګوند د امریکا، اروپا او ترکیې لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل سوی دي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د اقتصاد روش د 2015 کال په وروستیو دریو میاشتو کې سوکه و، خو دونه سوکه نه و لکه اقتصاد پوهانو چې وړاندوینه کړې وه. د امریکا نه خالص ملي عواید یا جی ډی پی د کال په وروستۍ روبه کې 1.4% رشد کړی دی. تخمین دا و چې رشد به یې په وروستۍ روبه کې 1%. د امریکا د تجارت وزارت د امریکا د اقتصاد د 2015 کال د وروستۍ روبې رپورټ پرون د جمعې په ورځ خپور کړي. دا و د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا واشنگتن کې د مخوستن 9:08 دي. د پاکستان د قبایلی علاقو د سیاسي اتحاد غړي نن غونډه کوي، او د خیبر پختونخوا په قبایلی علاقو کې به پروانو خراب امنیتی حالات باندې خبرې وکړي. نور تفصیل د ډیوی رادیو په دې رپورت کې واوري.
د فارس سیاسي اتحاد غړي به سبا له پېښور کې غونډه کوي، چې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا کې شاملې دوه خپلې غوښتنې لپاره راتلونکي لاهې عمل وټاکي. د دغه اتحاد مشر اقبال پریدی وای چې دوی د وفاقي حکومت نه د قبایلی علاقو بیا بحالې لپاره د پیکیج غوښتنه کړې وه، او د فاتحې په خیبر پختونخوا کې شاملولو مطالبه هم کړې وه، خو لا تر اوسه په دغه لړ کې هیڅ قسمه پرمختګ نه دی شوی. اقبال پریدی وای چې موجوده گورنر اقبال ظفر جګړه هم ورسره دغه خبره په هغه وخت کې منلې وه کله چې دی د یو سیاسي ګوند غړی و. خو دوی به اوس ګوري چې د گورنر کېدو وروسته د استبلیشمنت فشار لاندې خپل موقف بدلوي او کنه. او اقبال پریدی په وینا که چېرته حکومت د اصلاحاتو په لار کې رکاوټ شو، نو احتجاجي لړۍ به پیل کړي.
دا فاټا په صوبه کې نظم کوي او قبایل په دې تیارو کې ساتي، قبایل دیوال سره لګي، یا د قبایلو چې کوم دا قرباني دي دا پسې پوسټل کوي، او دوی لا بالکل سہولت ورکولو زرا حکمرانان تیار نه دي. نو موږ به د احتجاجي تحریک په لاره باندې د خپل غوښت غواړو، او سبا ان شاء الله ولزيز موږ پوره یقین دي چې موږ په یو نتیجه مرسیږو.
په دغه سیمو کې اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا یو 15 کمیټه هم جوړه شوې، چې د بعضي ایجنسو دورې هم کړي، او په دغه کمیټه کې شامل پخوانی گورنر سردار مهتاب احمد خان مستعفي کېدو وروسته د کمیټې هلې ځلې کمی شوې، او هم د فاټه سیاسي اتحاد چې د ابسیار قانون پر ضد ده لخوا یې تحریک سوړ شوې. په قبایلي لقو کې د ابسیار چې اکثره خلک ورته تور قانون هم وایي پر ضد یې د ډېرې مودې راهیسې د مختلفو طبقې فکر خلکو لخوا تحریک شروع شوی، خو لا تر اوسه نه دی بریالی شوی چې دغه قانون له منځه یوسي، کوم چې د پاکستان جمهور رئیس په یو دستخط ممکن دی. خو د فاتح سیاسي اتحاد سینیر نائب صدر نثار مومن وای چې تر ډېره حده یې عام ولس د دغه قانون په نقصاناتو پوه کړي.
اغیر نشته که کوم چې کمی دی، نو هغه زمونږ نه، هغه زمونږ د سیاسي ګوندونو کمی دی چې موږ هغه ځینو ته نه ورسېدلي. حقیقي معنو ته خلک د افسیار نه تنګ دي، او د افسیار په دغه تور قانون کې دومره ککړ ګیر دي، دومره ګیر دي چې هغوی ته راتلونکي سبب هیڅ نه ښکاري، نو صرف ورسېدل پکار دي.
بلخوا د فاټا ګرین الاینس په نوم راوځي شوی ځینې مشران بیا د قبایلي علاقو خیبر پښتونخوا کې شاملېدو مخالفت کوي او وایي چې فاټا ته د کونسل یا ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي او په اچار کې د ضروري ترامیم وشي. خو په دوی د فاټا سیاسي اتحاد لخوا تور لګي چې حکومت پلو ملکانان پکې شامل دي او د اکثریتي قبایلي ولس خواهشاتو پر ضد دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، بیو رادیو، شبقدر.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
پرون د جمعې پر ورځ د هغو دوو ترکی ژورنالیستانو د محکمې په وخت محکمه له خلکو نه ډکه وه چې حکومت پرې د غداري تورونه لګولي دي. د امریکا خبریال ډورین جوز له استانبول نه دا رپورټ را لګلی دی.
د ترکی دوه مهم خبریالان جان دوندر او اردم ګل د جاسوسۍ په تور محاکمه کیږي. دوی رپورټ ورکړی وو چې حکومت په سوریه کې افراطیانو ته وسلې رسوي. دغه موضوع د ترکی د لویدیځو متحدینو او بشري حقوقو د ډلو ترمنځ په دغه هیواد کې د مطبوعاتو د ازادۍ په باره کې اندېښنې او ورختایي پیدا کړې ده. محکمه د دواړو خبریالانو د پلویانو همدغه راز د بشري حقوقو د ډلو د غړو او د لویدیځو ډیپلوماتانو نه ډکه وه. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې دواړو د دغه پیښې په باره کې اندېښنه او ویره څرګنده کړې ده. د محاکمې د پیل نه د مخه خبریال جان دوندر د خبرو په ترڅ کې په دغه جریان باندې انتقاد وکړ.
بیز حقلیمزدان امینیز یاپتوغمز خبرین آرکاسندایز و گرچک سوشلارین یارگلانماسی گریکتینه اینانیوروز.
دوندر رواله د دې کوشش کیږي چې ټول مسلکی کسان او عام خلک نه بندیان کړي شي. دا هغه څه دي چې خارجیان به اثر بولي. دوی ویل د څه شي کوشش کیږي هغه دا ده چې داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې د هغه لمخه خبر اعلان په خپل ځان باندې سانسور ولګوي او د ویر میدان پراخ کړي شي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په پرلبسې توګه په دغه قضیه کې مداخله کړې ده او وای خبریالانو ته به سخته سزا ورکړي. د المنیټر ویب سایټ کارکونکی قدری ګورسل وای دغه رپورټونو جمهور رئیس او د دوه حکومت په خاصه توګه د پولیسو او ویډیو ورخطا کړل. په دغه ویډیو کې هغه پټي وسلې ښودل کیږي چې جاسوسانو بدرګه کولې او داسې ګومان کېده چې په سوریه کې جهادیانو ته رسول کېده. ګورسل خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
د نیو ستوري is a story which reveals the hidden face or illegitimate face of Turkey's Syria policy. We know that Erdogan has made this case
khabari report yow report che de Syria pa bara ki de Turkey pat ya ghair mashru makhsar gandawi mang pa de po yugo che Erdogan da qaza de khpal zan la para shakhsi ghach akhstal gani aw gwaari che dui bandyan shi. د اساسي قانون محکمې تیره میاشت دغه قضیه رد کړې وه چې دا د مطبوعاتو او د فردي ازادۍ نه سرغړونه ده او امر یې کړی و چې خبریالان دې له توقیف نه خوشې کړی شي. لیکن ابتدایه محکمه په دغه جنجالي قضیه باندې غور کوي او پریکړه کړې ده چې دا به پټه محاکمه وي. د پارلمان یو شمېر غړو چې د حکومت مخالف دي او په محاکمه کې ګډون کړی و احتجاج وکړ او نه غوښتل چې له محکمې نه ووځي. نو هماغه و چې محاکمه تر اپریل د میاشتې پورې وځنډول شوله. ایما سنجلیر ویب چې د هیومن رایټ واچ یا د بشري حقوقو د څارنې د ډلې لپاره لوړ رتبه ترکیه څېړونکی دی وایي د محکمې دغه پریکړه د یو ډارونکي تمایل یوه برخه ده. San Angelir Web Y.
This case is one of the most flawed prosecutions we've seen in recent years. It shows that the judiciary is on its knees. There is no such thing as a fair trial. There's no such thing.
دغه قضیه یو لر ډیرو نیمګړو داونه ده چې موږ په دې نږدې کلونو کې لیدلې دي. لدینه داسې معلومیږي چې قضایي سیستم ناکامه شوی دی. دلته د عادلانه محاکمې درک نه لګیږي. د محاکمې د عادلانه جریان په شان یو څه نشته او د دې پریکړه شوې ده چې ټوله محاکمه دې په پټه وشي. د دې معنا دا ده چې عامو خلکو ته به اجازه نه وي چې د محاکمې جریان ارزیابي کړي او چې شه په محکمه کې پیښ شلو او په شواهدو باندې څنګه خبرې وشولې. مطبوعاتو ته به اجازه نه وي چې د دغه قضیه په باره کې راپورټونه ولیکي او خبرې کړي. ټول شان د تړلو دروازو تر شا دي. د بشري حقوقو ډلې او د انقرې لویدیز متحدین په دغه قضیه او د مطبوعاتو په دوامداره ځپلو باندې انتقاد کوي. محکمو په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر هغه ورځپاڼې او د تلویزیون سټیشنونه چې په حکومت باندې انتقادونه کول نیولې دي او خبریال د هغه قانون له مخې د تعقیب سره مخامخ کیږي چې د جمهور رئیس توهین امنا کوي.
Dastayam Tulu marpadastayam Tulu marpadastayam Khudumrara ta ubaya jana na chizastayam Khudumrara ta ubaya jana na chizastayam Tolumar patistayam tolumar patastayam tolumar patistayam tolumar patastayam odumarara ta uvaya janana chidastayam odumarara ta uvaya janana chidastayam
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه
په دې هفته کې کیوبا ته د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر په تعقیب داسې نښې او نښانې لیدل شوي چې روسیا دا ویره لري شاید چې د هوانا سره یې په اصطلاح ځانګړې دوستي له لاسه د وتلو په حال کې. په مسکو کې د امریکا خبریال چارلس مینز د کیوبا او روسیې ترمنځ زړې دوستۍ ته یوه کتنه کړې ده چې د دزه سلسله منشای تاسو در اورم. عمر هرناندس چې په کیوبا کې د سوسیالیستي رژیم په جوړولو کې هیڅ رول نه لوبولی 1963 میلادي کال کې د کمونیستي انقلاب د راتګ نه تقریبا درې کلونه وروسته زیږیدلی و. پلار او مور یې هم د کیوبا د پخواني ډکټاټور فول هانسیو بتیستا ملاتړ کاو. په روسي ژبې امریکا غږ ته وویل چې د انقلاب یوه غټه ګټه دا وه چې روسان یو دم رامات شو او په کیوبا کې د خلکو لپاره په روسي ژبه د کلاسیکي موسیقي، روسي فلمونو، سیاسي کارتونونو او داسې نور کلتوري او فرهنګي مواد راوړل. هرناندز وایي چې دغه فرهنګي مواد د پخواني شوروي اتحاد د مشرانو د هغو پراخو هلو ځلو یوه برخه وه چې مقصد یې په لویدیځ همسفیر کې د کمونیستي تحریکونو راپاڅولو. د هر کیوبایي کور داسې شو لکه چې د یو روسي کور یې، د تلویزیون او یخچال نه نیولې د کورونو ټول سامانونه او وسایل روسي شو. دا په کیوبا کې د پخواني شوروي اتحاد لخوا د اتومي توغندي د نصبولو په سر د کیوبا او امریکا ترمنځ د یوې غټې لانجې د راپورته کېدو په وخت. په هغه وخت کې د امریکا جمهور رئیس جان اف کینیډي غږ دی پخواني شوروي اتحاد کیوبا ته د پوځي وسایلو په لیږلو شروع وکړه چې په 1968 میلادي کال کې د اتومي توغندي لیږل هم پکې شامل و. نږدې وو چې دواړو سترو نظامي قدرتونو ترمنځ اتومي جنګ شروع شي. پخوانی شوروي اتحاد په کیوبا کې خپل نظامي طاقت په قراره قراره پراخو. په عین وخت کې دوه هیوادونو اړیکې په یو بل لوري هم روانې وې. مسکو ته د کاسترو د رسیدو په وخت په لسګونو زره روسان او د ځینو نورو ملکونو اتباع لیدل کېدل چې په ډېر شوق او ذوق د هغه انتظار کاو او سوسیالیستي شعارونه یې ورکول. که اوس کیوبا ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سفر ته له نږدې نه وکتل شي او د هوانا د سړکونو دواړو خواو ته د دومره زیاتو کیوبایانو انتظار ولیدل شي څرګندېږي چې د کیوبا او امریکا په اړیکو کې ژور بدلون رامنځته شوی دی. کاسترو او د هغه انقلابي ملګري چې ګیوارا په پخواني شوروي اتحاد کې څو وخت تیر کړی او د روسیې د لومړي کاهانور یوري ګاګارین سره یو ځای په مسکو کې د کیوبا او شوروي اتحاد د دوستۍ د مرکز د بنیاد تیږه کېښوده. په کیوبا کې د شوروي اتحاد د پروپاګند د زیاتېدو تر څنګ د دواړو ملکونو ترمنځ فرهنګي او هنري تبادلې پراخه شوې. دا د روسي هنرمند او سندرغاړي مسلم مګامیو غږ دی چې کیوبا زما مینه په نوم مشهوره سندره اوري. د 1968 میلادي کال په لسیزه کې د نکتیا خروچوف د حکومت په زمانه کې د روسي حکومت خارج ته د یو شمېر روسي ژورنالیستانو په سفرونو بندیزونه لرې کړل چې جوزف ستالین د حکومت په وخت کې پرې لګېدلي وو. د روسي ژورنالیست کانستانتین ایګلټ وای
We always viewed it as a place where it was
home. موږ تل کیوبا ته د وداسي هواد په سترګه کتل چې هر وخت پکې هوا ګرمه موسیقي ډېره خواږه او په زړه پورې او خلک یې زموږ په نسبت ډېر ایډیالیست او واقعیت بین وو. ګرده ټوپۍ چې انقلابي مشر چې ګیوارا به په سر کوله د افسانوي او رومانتیکي انقلابیانو په څیر به پکې ښکاره کېده او په روسیه کې هر چا دا خبره منله چې هغه واقعا په کیوبا کې د یو نوي عادلانه دولت د جوړولو لپاره کار کوي او په نړۍ کې د انصاف او مساواتو طرفدار دی. او روسانو فکر کاو چې سوسیالیزم په خپل ذات کې بده مفکوره نه وه، خو جوزف ستالین د خپل ظلم په وجه په بشپړه توګه دغه مفکوره مسخه کړه. د کاسترو د حکومت په زمانه کې دومره زیات ظلم نه شوی لکه څومره چې ستالین د خپل واکمنۍ په دوران کې په خپلو خلکو کړی و. خو کیوبایي لیکوال او افسانه نگار عمر هرناندز چې په روسیا کې د تیاتر په رشته کې تعلیم حاصل کړی دی او دا هلته اوسیږي وایي چې د خلکو نه د بیان او وینا ازادي سلب شوې وه او همدا وجه وه چې هغه له کیوبا نه د 1990 میلادي په لسیزه کې د وتو پرېکړه وکړه. هرناندز وایي چې په دغه وخت کې د کیوبا او روسیې اړیکې سړې شوې وې. د پخوا په شان ورسره روسیې مرسته نه شوه کولی ځکه چې په خپله د ډېرو سختو اقتصادي جنجالونو سره مخامخ وه. خو کله چې ولادیمیر پوتین قدرت ته ورسید روسي خپل مرسته سره پیل کړه او په 2014 میلادي کال کې حیوانات د سفر په محل 20 میلیارډ بخوانه پور هم ورته معاف کړ خو په مسکو کې ډیر خلک په دې فکر دي چې د واشنگتن او حیوانات ترمنځ د دیتانت او ډیپلوماټیکي اړیکو د برقراریدو وروسته په قراره قراره د کیوبا او روسي په منځ کې په اصطلاح خاصه دوستی د مړاوي کېدو په حال کې ده. روسي ژورنالیست کانستانتین اون ایګرټ وای چې دا بالکل یو منطقي خبره ده. کیوبا د روسي د نفوذ برخه نه وه او نشي کولی چې په یوویشتمه پیړۍ کې د ځان پورې په زنجیرونو وتړي. روسیې په کیوبا کې 50 کلونه کار وکړ او اوس په داسې حال کې چې د امریکایانو نوبت دی د روسیې او د کیوبا لانډیوالۍ نه باید پند واخلي.
I'm pretty sure when America returns,
the journalist why kala chi American hawanat stanigi no aw de Cuba iqtisadi halat adishi no shati Cubaan da America da khatiz sahel usidun kata talim warkri che da capitalism la shar na sanga utakti aw zan khalas ki
da America gag ashna radio manzanai safa 1289 fm 0.15 ریختنی او تازه خبرونه.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې پاکستان باید په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د سولې د شورا د دارالانشا مشر محمد ایوب رفیقی پرون ویل چې که پاکستان د سولې په مذاکراتو کې همکاري ونه کړي نو د سولې د مذاکراتو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پاکستان ته په یو سفر تللی دی او د ګاونډي هیواد پاکستان سره یې د دوه اړخیزو اړیکو پر شوالې خبرې کړې دي. ښاغلی روحانی د پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې هوډ وکړ چې د تهران پر ضد د بندیزونو د لیرې کېدو په صورت کې به اوس د ایران د پاکستان سره تجارتي، امنیتي او د انرژي په برخه کې همکاري زیاتې کړي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر پرون د جمعې په ورځ وویل چې امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې د مالی وزیر مصطفی القدولی چې د دې ډلې د باندنیو اړیکو مسول هم وشلې دي. ښاغلی کارټر وویل چې موږ په سیستماتیک ډول د اسلامي دولت د ډلې کابینه له منځه وړو. ښاغلی کارټر دا ونه ویل چې قدولی چې د حاجي ایمان په نامه مشهوره دی په عراق کې وژلې دي او که په سوریه کې وژلې دي. د بلجیم چارواکي وایي چې په بروسلز کې د توریزم ضد په عملیاتو کې درې تنه نیولې دي. چارواکي وایي چې نوي کسان یې د پنجشنبې د ورځې د ګرفتارۍ وروسته نیولې دي. د پنجشنبې د ورځې په عملیاتو کې یو فرانسوي کس په پاریس کې ونیول سو چې ویل کېږي د یو نوي حملې نیت یې درلودلی. د کاسوو ولسمشرې عاطفه یحیی آغا ویلي دي چې وایي د هلې ځلې زیاتې کړي دي چې خپل هغه اتباه ونیسي چې د اسلامي دولت په ځواکونو کې په عراق او سوریه کې جګړه کړې وي. هغې د امریکا ډاغ د البانی څانګې ته په یو ځانګړې مرکې کې وویل چې تیر کال 14 تنو د کاسوو اتبا د اسلامي دولت د ډلې سره یوځای سوي وو او 6 کال تر اوسه پورې تازه کاسوویان د دې ډلې سره یوځای سوي نه دي. د ترکیه پوځي چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د موټر بم په برید کې درې عسکر وژل سوي او 24 تنه نور ټپیان سوي دي. پوځ ویلي دي چې برید د کردانو د کارګر ګوند کړی دي. ترکیه ویلي دي چې د تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې کله چې د پی کی کې یا کارګر ګوند او د ترکیه د حکومت ترمنځ اوربند مات شوی دی تر اوسه پورې د زرو څخه زیات یاخیان وژل سوي دي او د امریکا د اقتصاد روش د 2015 کال په وروستیو دریو میاشتو کې سوکه خو دونه سوکه نه وو لکه اقتصاد پوهانو چې وړاندوینه کړې وه. د امریکا ناخالص ملي عوایدو د کال په وروستیو روبه کې 1.4% رشد کړی. تخمین دا و چې رشد به یې په وروستیو روبه کې 1%
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 0.15
نن په کابل کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 0 درجه اټکل شوې ده. په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه یو او ټیټه منفی 2 ده. په زرنج کې د تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 18 ده. په میدان ښار کې د تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه منفی 15 ده. په خوست کې د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 15 درجه ده. په کندوز کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 8 درجه ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 8 درجه اټکل شوې ده او په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 10 درجه اټکل شوې ده. په اسداباد کې تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه اته درجه او په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 2 او 3 درجه اټکل شوې ده. او دلته په واشنگټن ډي سي کې نن د تودوخه لوړه درجه 18 او 9 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. ډیر محترم اوردونکو، زموږ د همان نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښ خبرونه پیل کیږي. موږ به د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو د ماښامنۍ خبرونه سره حاضر شو. تاسو د خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. په خدای په امان، ورځ مو په خیر.